قرار است ولایت بامیان امروز رسما به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک یا سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا معرفی شود. در برنامه ساعت 9 تلاش خواهم کرد که با خبرنگار رادیو آزادی در بامیان تماس بگیریم و گزارش مستقیم از آنجا داشته باشیم. در خبرهای دیگر شنیدید که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مسائل مربوط به حقوق زنان باید در مرکز هر بحث مربوط به صلح قرار داشته باشد. این موضوع را هم در برنامه ساعت 9 دنبال میکنیم. اکنون ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. میکروفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انصاری بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور قدر د منو دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د سر موضوع ده چې د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونو کو راپورونه وایي د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکاریو ته چمتو دی. او نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې همدغه ورځ د یو لړ کمپاینونو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړه. وی ویل په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه مطرح کوي. په دې اړه نور تفصیل لږ وروسته په یو رپورت کې وړاندې کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکاري ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبې په ورځ له خپل افغان ساري سلاودین رباني سره د شانګهای د همکارۍ ټولنې د امنیت او ثبات د کانفرنس ترڅنګ په خبرو کې وویل زموږ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې په خپل منځ کې ښې اړیکې لري او موږ غواړو په افغانستان کې پر هغو سختیو او ستونزو لاسبری شي چې د دې هیواد په وروستیو کې لرلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سلاودین رباني وویل افغانستان هیله لري چې د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې به یې ځای له څارونکي څخه بشپړ کړیتوب ته لوړ شي. همداراز ویل چې افغانستان چمتو دی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې سره خپلې اړیکې پراخې کړي. په هلمند ولایت کې پرون په یو سن وژن کې حمله کې څلور تنه وژل شول. د هلمند امنیه قومندان نبی جان ملاخیل په وینا په دې برید کې چې د لشکرګاو هلمند پر لوی لار وشو د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور پولیس او دوه لارویان شامل دي. د ملاخیل په وینا د دې برید چې د موټر بم په وسیله شوی و اصلي هدف د پولیسو د تالاشۍ پوسټه وه. تکل شوې ده چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبی اسیا د همکارۍ ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د بامیان سرپرست والی محمد اسف مبلغ پرون په یو خبري غونډه کې ویل بامیان د کورنۍ او بهرنۍ میلمنو کوربتوب ته لازم چمتو غلنی ولې.
روز اول قبل از ظهر برنامه رسمی داریم. بعد از ظهر
دیوای په لومړی ورځ رسمي پروګرام لرو. له غرمې وروسته به کنسرت او سپورتي ننداري وي او په دوهم ورځ د افغانستان په ملي پارک بند امیر کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ لمانځو. د بامیان ولایتي چارواکي وایي چې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي. سارک په 1915 میلادي کال کې د هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، بوتان او مالدیف له لوري جوړ شو او افغانستان په 2009 میلادي کال کې د دې ټولنې اتم غړی شو. نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې ته د انسانانو پام واړول شي. د شین افغانستان ټولنه او د افغانستان ملي غورځنګ نن په دې مناسبت له یوې غونډې وروسته د چاپیریال ساتنې او خلکو ته د چاپیریال ساتنې د ارزښت د څرګندولو لپاره کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام له 1922 میلادي کال راهیسې د چاپیریال ساتنې د اهمیت په اړه د خلکو د پوهاوي د زیاتولو لپاره هر کال د جون په 15مه بیلابیل مراسم لمانځي. دا پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې سل بوجي امونیم نایټریټ سره چې په ماينونو او بمونو کې کارول کیږي ولې. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي چې د امونیم نایټریټ چې وزن 15 ټن تر زیږي په ورګون ولسوالۍ کې د هغه مخ کې تر مخ کې استخباراتي معلومات پر اساس کشف کړل چې د چهارشنبه په ورځ ور رسیدلی وو. او د افغانستان او سکاتلند لومړی څلور ورځنی مسابقه نن په داسې حال کې دوام کوي چې افغانستان په 15 خبرونو کې د ټولو غاړو د سپزیدو په بدل کې اتنوي منډې کړي. تر دې مخکې سکاتلند په خپل لومړی پاڼۍ کې 213 منډې جوړې کړي. رحمت شاو سمیع الله شینواره 3-3 او محمد نبی 2 سکاتلندي لوبغاړي سوځولې. دوه نور یامین احمدزی او میرویس اشرف وسوځول. افغانستان بنن په پاتې دوو لوبغاړو بیټنګ پایل کړي. د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې 14 لکتلګه نوي کسان وژلي. 14 پرون ناوخته د اخره خار د تیلو په یو ټانک کې وشوه. هغه محل وشوه چې ډیرو کسانو د سخت باران لکبله د ټانک ته پناه وروړې و. د اطفایې د ادارې ویان دول چې 14 د هغه ور لکبله وشوه چې د تیلو سټیشن ته سیرمه د لاریو په یو اډه کې مل شوی و. لویدیس په اوکران کې د تاوتریخوالي پر غزیدو اندېښنه ښکاره کړه او له روسیې وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. اروپایي ټولنې اندېښنه ښکاره کړې چې په مارډیکا خارګي کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې کېدای شي د تشدد او کړاوونو د یوې نوې څپې سبب شي. د اروپایي کمیسیون ویاندوی هم پرون مسکو ته خبرداری ورکړ چې په روسیې لګول شوي بندیزونو راتلونکی به د سولې د هغې موافقې سره تړلی وي چې په منسک کې شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د وسترو صنعتي هوادونو پر اتلونکو سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې لمشانو په کلک او غوالي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخله لکبل اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما د یک شنبه پورس په دوه ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. سپین مانی ویل اوباما به د جرمني په جنوب کې د نړۍ د سترو صنعتي هوادونو د مشانو ترڅنګ د عراق له صدر اعظم حیدر عبادی سره هم وویني. امریکایي چارواکي وایي اوباما او عبادی به د عراق پر روانو حالات او د امریکا له لوري د عراقي ځواکونو د ملاتړ پر هلو ځلو وغږیږي. امریکا د هغه هوادونو د ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسټوالي سختدريزي ډلې پر ضد هوایي بریدونه کوي او په عین وخت کې عراقي ځواکونه روسي. اوباما به د منشن په جنوب کې د سترو صنعتي وادونو په سر مشريزه کې د جرمني او برتانیا له صدر اعظم انګلا مرکل او ډیوډ کیمرون سره په دوال خيزو اړیکو هم خبري وکړي. ملګرو ملتونو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو له مخنیوي سره د مرستې لپاره د 500 میلیون ډالرو نړیوال مرستې غوښتنه وکړه. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږون کې لیس ګریډ له عراق سره د دې بشري مرستې غوښتنه پرون په بروکسل کې اعلان کړه. د ویل کده پیسې فوراً ورونه رسیږي. په عراق کې به تر 50% زیاتې بشري مرستې پټه په ودرېږي. ملګرو ملتونو او شریکانې 490 میلیونه ډالر پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د 50 میلیونه او شپږ لکتنه کورنیو بې ځای شو او یا د جګړې په وجه اغېزمن شو سره د سرپناه خوړو او اوبو لپاره غواړي. او د کمونستي دورې د شوروي اتحاد مخالف لیونید پلیشیوخ پرون په فرانسه کې د شپږ بیا کلونو په عمر مړ شو. پلیشیوخ نږدې 3 کاله په زور د روختون په عقلي او سبي څنګه کې ساتل شوی وو. نوموړی چې ریاضي پوه د شوروي په قرغزستان کې په یوکراني کورنۍ کې زیږیدل او په 1902 کال کې په کیف کې د شوروي ضد فعالیت په خاطر بندي شو. د 1906 بیا کال کې خوشاله فرانسې ته وتښتید. خبرونه مل آزادې رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استادو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره په ناروی کې د میشت افغان ژورنالیست احساس ستانګزی نه اوروچی په دې هیئت کې چې د افغان لورینا تللی یا د حکومتي لورینا یا همدارنګه د مدني ټولنې له استادونه څوک شامل دي.
د خبرو هدف د خزو رول د سولې په پروسه کې اولدی ورسته کول طالبانو سره سولې کېږي. د خزو حقوق او امتیازات کوم تر اوسه تر لاسه کړی دي هغه به څنګه خوندي کېږي.
په اړه یو ریپورت هم مرکه دراورو. همدارنګه به واوري چې په دې ورسته کې په افغانستان کې د نامنې او پاړان دښنی تر پوښتنه زیاتې شوې. د دښنی څومره پر ځای دي په دې موضوع هم یو تفصيلي ریپورت لرو چې پکې د امنیتي چارو د کارپوه اتي کلا مرخیل د څرګندونې هم اوري.
یې امنیتي خو به شک اچسته دي که شک نشته. زه په ښکار کوم چې د خپل حکومت چې دوه سره لري دوی ته د خپل مابین کې سره جوړ نه دي. خپل مابین کې همغږي نه لري. دوی خپل هم یو کوم څه تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم دلته شته چې هغه د دوی په اداره پسې تبلیغات کوي.
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې هر ورځ لږ تر لږه 15 ماشومان دروانو جګړو له کبله وژل کیږي. د افغان ماشومانو د ژوند پر وضعیت هم یو تفصیلي رپورټ دراورو. نن بامیان د جنوبی اسیا یا سارک د هیوادونو د فرهنګي پایتخت په توګه لمانځل کیږي. دا مسالم سیلو که وخت نور رپورټونه به هم در سره شریک کړو. د خبرونې په دوهم نمای کې یو کله زرغګونه ډراما او ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له شمیره ساو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړه. وی ویل په دې خبرو کې ټولې خوابي خپل شخصي نظرونه یادوي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت ساروان څخه اورو.
د افغان شزو حقونه په ناروی کې د طالبانو د استازو او د یو شمیر شزو مدني ټولنو د غړیو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایند فروت اندرسن فرانس پریس خبري اژانس ته وویل هیواد د افغان سیاستوالو د غونډې کوربه توپ کوي. د په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې مشت افغان ژورنالیست محمد عیسی استانګزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسی جرګې د دوه مخکښو غړیو شکریه باریکزی او فوزیه کوفی ترڅنګ د سولې د عالی شورا دوه شزینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړ شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د خزو رول د سولې په پروسه کې اولدی ورسته کول طالبانو سره سوله کیږي. د خزې حقوق او امتیازات کوم تر اوسه تر لاسه کړی دي هغه به څنګه خوندي کیږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. ول شوی چې د شزو مسأله د خبرو اترو د ایجنډا اصلي موضوع ده. طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې د نجونو شونځي او پټولنه کې د شزو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله او اوس هم ډیر شزي اندیشته لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کیږي چې طالبانو د شزو په وړاندې په خپل دریس کې یو څه نرمښت راوستي وي. د ولسی جرګې د تیری دورې غړي ملالۍ شینواري چې تیره میاشتې د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې په غیر رسمي خبرو کې ګډون کړی وای د شزو په وړاندې د طالبانو په دریس کې درموالی احساس کړی دی.
زه هم چې مخکې د دې نه چې ما د پرواش د کانفرنس نو ما ته ډېر نصیحتونه کړي چې ته به دا نه وې ته به نه وې ته باید ډېره زیاته جدي لاړه نه شي د خبرې خرابې نه شي. اما کله چې ما خبرې وکړې ما د خپل زړه خبرې وکړې مقابل لوری د تاثیر لاندې لاړه هغه خو افغانان دي دا چې نه ده چې کوم بل مملکت خلک دي.
د ناروی رادیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروی کې خبرې دوام وکړي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د ناروی د حکومت په اساس یو شمېر افغان خزي او طالبان په ناروی کې راغون شوي چې د خزو د حقونو په اړه غیر رسمي خبري وکړي. اسمت سروان د طالبانو او د افغان خزو د خبرو په باب په ناروی کې لمیشت افغان ژورنالیست احساس تانګزي سره د دې خبرو په اړه مرکه کړې او لمړی ورڅخه پوښتلې چې د دې خبرو ګډونوال څوک دي.
د ناروی د خارجه وزارت ویندوی خاغلی فروده دا خبره تایید کړه. وی ویل چې دا غیر رسمي خبري دي او د افغانستان د خزو پاستازي توپ د مدني ټولنې فعالان دي یادې کړې. خو هغه نمونه چې پرسنوي کې راغلي د ناروی پرسنوي کې ویل کېږي چې میرمن شکریا بارکزی فوزیه کوفي او دوه تنه ښځې د سولې د عالي شورا پاستازي توپ یا د عالي شورا غړي دي هغوی راغلي دي او د طالبانو سره د اسلو بهر په یو خوندي ځای کې چې ناروی د خارجه وزارت ویندوی ځای په ګوته نه کوي ویل چې د امنیتی تدابیر لاندې پیوجی کې څنګه نه غواړو چې زیات پر جزئیات ورکو. هلته دوی دا خبرې کوي
د دې ناستي یا د دې غونډې هدف څه دی.
ناروی د خارجه وزارت ویندوی د قول ویل شوی د دې خبرو هدف د خزو رول په خبرو کې طالبانو سره او دغه راز د غوړسته کچره طالبانو سره خبرې کیږي. د خزو حقوق او امتیازات هغه لاسته راوړل نستوسه دوی درلودل دي د یوغو د خوندیتوب لپاره به دوی خبرې کوي. خو البته بیا هم دوی تاکید دا کوي چې دا خبره د افغانستان د حکومت او یی طالبانو په خپل د رسمي شکل دا خبره نه دي پیل شوی بلکې دا یو زمينه سازي ده د نورو خبرو لپاره او د ناروی حکومت په کوشش دا کوي چې دواړه خواوې سره نږدې کې خبرو ته.
یعنی لدی د معلومیږي چې دا خبرې د ناروی د حکومت په هڅو کې شي.
بله و دا خبره د ناروی د خارجه وزارت په هڅو کېږي څو میاشتې مخکې هم د ناروی حکومت د ناروی خارجه وزارت یو کورس یو تعلیمی ورکشاپ جوړ کړی و هم د طالبانو استادو لپاره هم د افغانستان د استادو لپاره چې څنګه په خبرو کې سړی برخه اخلي او څنګه سړی کولی شي خبرې پر مخ بوزي. فکر کوم ناروی په دې برخه کې فعال ده او دوی په دا خبره مخکې هم تایید کړې وه چې طالبان استاد په خوا هم راغلي و ناروی ته.
په ناروی کې میشت افغان جورنالیست ایسا ستانکزی او چې تاسو ورسره په ناروی کې د یو شمیر طالب استازو او همدارنګه د افغانستان د مدني ټولنې د یو شمیر خزینه استازو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو په اړه مرکه واوریده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په اړه مو د ازادۍ رادیو خبرتیا واورېده، خو له بده مرغه چې په افغانستان کې بیا لام د سولې لپاره یا سولې ته د رسېدو لپاره اوږد واټن پروت دی. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، په ټول هیواد کې د نامنویو له کبله د خلکو اندېښنې په زیاتېدو دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر بهرنیانو د عدلي او قضایي ادارو پر کارکوونکو او دولتي مامورینو بریتونه زیات کړي. افغانان هیله مندي چې د هیواد امنیتي ځواکونه به وکولی شي چې د پوځي عملیاتو په وسیله د دې تشدد مخه ونیسي، خو یې دا بې امنیتي پر اختیا دومره زیاته ده او که په اړه یې تبلیغات هم کیږي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د افغانستان د امنیت په اړه په یو ځنګړي راپور کې لیکي چې په کابل کې څارنوالان لخپلو دفترونو تښتي، نجونې په ښوونځیو کې د بمی حملو له کبله له کورونو نه وځي، او د یو هندي بانک کارکونکي د امنیت د ټینګېدو تر وخته له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي. د هر څه وروسته لدی چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. د وسلوالو د حملو خبره په دې ښار کې چې ویل کیږي شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري نوې نه ده، خو پر دولتي مامورینو او بهرنیو مرستندویانو د خونړیو حملو دې نوې لړۍ د پښتنې رابرسیره کړي چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو نتیجه به څه وي او آیا افغان امنیتي ځواکونه به د دوی په وړاندې اغیزمن اقدامات وکړي شي کنه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو څارنوال محمد عارف شهیم له قول لیکي چې وای حکومت پر ټولو ارخونو اداره له لاسه ورکړي. د شهیم همکاري مهری فایز هم له اژانس سره په خبرو کې د هغې چودنې کیسه کړي چې د عدلیه وزارت د موټرو په پارکینګ کې پیښه شوې او بیا د لوی څارنوالۍ په دفتر کې ګونګوسې خپرې شوې چې درې تنه وسلوال په چادرېو کې د ودانۍ ته ننوتې دي. میرمن فایز وای هغه محل دوی ټول په څو شیبو کې لودانې ووتل او اوس دا په اونۍ کې یوازې دوه ځلې دفتر ته ځي. نو موري وای کدا ځل حمله وشوه نو خپل دنده به پرېږدي. د اسوسییټډ پریس راپور د یو بلې کیسې یادونه هم کوي. سمو د مخکې د کابل دنجونو په یو خوندزي کې دا وځ خبره شوه چې وسلوالو هلته بم ځای پر ځای کړی. اژانس یادونه کوي چې له هغه رئیس ځینې کورنۍ خپل ماشومان خوندزي ته نه پرېږدي. د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو حمله بی امنیتۍ شکایت کوي. د کابل پوهنتون یو محصل چې د درسي چاپیریال امنیت غواړي، د لوګر ولایت یو اوسیدونکو چې د نامنې له وجې پلازمینه کابل ته کډه شوی، او د ورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې د وسلوالو د فعالیتونو له کبله د سیمې د خلکو حالت انزوروي، په دې اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کړې.
موږ دولت نه خصوصا د امنیتۍ ورګونونو د خوښ لرو چې د دې د کابل پوهنتون همدارنګه نور پوهنتونونه چې دي د امنیت باید په جدي توګه دیدونه سي، ځکه دا یو تعلیمي مراکز دي چې دغه ځینه د افغانستان کوم آینده نسل چې همدغه ځینه تعلیم حاصل کړي.
په کلو کوڅو کې مسله راکټ پیکا مسله ګرځي کنه ولا کورډی ملي حالته وګرځي. زما یو ورور اردو کې دی، دوی پولیسو کې دی، ری څلور کال کېږي چې دا یو ورځ راغلی و چې بل اخره زمونږ کور ته خط واچولای چې خپل ورور دغه نه وباسه.
کله و کورونا په څنګه طالبان ته د غروز سره وسخه ولې اجزه او کشنان و ټول ماشمان وشتل کیږي او عمر کله و تل دي د غروه بغلو او چروته په خمو کې پراته دي.
بیا امنیتي په ولسی جرګه کې هم د خلکو د استادو اندېخنې پرولې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي هڅه وکړي.
مخاطب میسازیم از آدرس ولسی جرګه جناب رئیس جمهور افغانستان به عنوان سرقمندانی اعلی توجه نمایند که مردم افغانستان هر روز شاهد قربانی هست و یکی پی دیگر به سقوط ولسوالی ها پیش میریم.
څارونکو په افغانستان کې د روانې بې امنیتۍ لپاره ګڼ دلایل ښیي. د کارپوهانو په باور د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې مستقلانه جګړه کوي. د ملي وحدت په حکومت کې دننه مخالفتونو هم د کارپوهانو په باور د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې. همداراز افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو غځېدل د روانې ناامنۍ بل عامل ګڼل کېږي. د امنیتي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د یادو شویو مسایلو ترڅنګ د پخواني حکومت ناراضه چارواکي د ملي وحدت د حکومت په وړاندې په تبلیغاتو تورنوي.
زه تاسو ته کوم چې د خپل حکومت چې دوه سره لري دوی په خپل مابین کې سره جوړ نه دي، خپل مابین کې افغانۍ نه لري، دوی خپل هم یو کوم څه تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم د تسته چې هغه د دوی په اداره څخه تبلیغات کوي. په دې خاطر زمينه مساعده کړې ده هغه چاته چې هغه یا له قدرت پرېستوي یا مثلا قدرت کې نه دي، قدرت غواړي د دوی لپاره زمینه مساعده کړې ده. هغه دوی څه ناڅه د دوی په اداره باندې ترتیبات لري.
وسلوالو طالبانو په تیرو نږدې لسو کلونو کې په پسرلي او اوړي کې چې هوا تودېږي خپلو حملو ته زور ورکړی، خو سږ کال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محاربوي عملیات پای ته رسیدلي په دې حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. ملګري ملتونه وایي چې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې څه کم زر ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو په جګړو کې وژل شوي. د امریکا د براون پوهنتون د نړیوالو څیړنو مرکز 13 اونۍ په یو راپور کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د جګړې زړه بوګنونکي ارقام خپره کړل. د دې ارقامو له مخې د جګړې ټول 1,00,000 کسان وژلي او په همدومره شمېرې ټپیان کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وسم د بامیانو پاړه ریپورت راخلو چې د سارک د سازمان لخوا د دې سازمان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکل شوې ده او تر راتلونکو یو کال پورې به د سیمې د هیوادونو د فرهنګي پروګرامونو کوربه وي. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل ډبلیو سمارا سنگ ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ خسر غندونه کولای شي. فرشته جلالزی په دې اړه ریپورت لري.
د بامیان شهر اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د شهر په پاکولو لګیا و. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د شهر یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي.
انجنیر عبدالحمید حتما همې مالای کې فروش میشه برای
عبدالحمید وای دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته ګټه رسیږي. نو موږ خوشاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای شي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به خرڅو
به فروش برسه.
فاطمه محمدی سم مخود مامدګي.
فاطمه محمدی وای ما هم تیارې نیولې غرفه می تیار کړي چې بیا دلته کښېږم ما او سامانونه پکې وپلورم.
یک جهان جاز دارا بومیان، یک جهان جاز دارا بومیان، سینه پراز دارا بومیان، بومیان سینه پراز دارا بومیان، بومیان یک جهان جاز دارا بومیان، یک جهان جاز دارا بومیان.
بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای شي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیول دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبريالانو ته وویل چې په اول ورځ به رسمي مراسم وي او ورسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
پردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسمو په دوهم ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل ډبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای شي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو شعار ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل سوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې، خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و، او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي اسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري و موریدل چې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک بامیان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکلی، او دا ولایت به تر راتلونکي یو کال پورې د دې سازمان د فرهنګي پروګرامونو کوربه وي. نن د جون څلورمه د وبخې پرون د جون څلورمه نیټه د تاوتریخوالي د قربانې شو ماشومان نړیواله ورځ وا. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې نه یوازې د جګړو بلکې د دودیز ستونزو له کبله هم پر لویانو او ماشومانو دواړو اغیزې شوي. یو له دغه ډول ماشومانو دولس کلنه تحمینه ده. د تحمینې سره وروسته مرکه لرو، خو اوس په افغانستان کې د ماشومانو یا د تاوتریخوالي د قربان شو ماشومانو د ژوند د وضعیت په اړه یو تفصیلي ریپورت لرو چې فریبا ظاهر دروري.
آیا د ماشومانو د هیلو پوره کولو ته هیله سته؟ آیا ماشومان د دې زغم لرلی سي چې د لویانو په څیر د ژوند ناخوالو ته ژور کړي؟ ایا دوی په هیڅ چې د څل لپاره اولی غوټي د قلم درنګ پر ځای په خاورو یا په لوګیو تور دي؟ دغه کوچنی پرشته د نړۍ پر ډیرو بې وزلو هیوادونو کې لغپل مشومتو به خون نه اخلي او حتی نه پرې پويږي. افغانستان هم یو له دغه هیوادونو دی چې د جګړو لمبې له یوې خوا د ماشومانو ژوند ګواشي، او بې وزلی، ناچاري او بې کسي له بل لوري د ژوند له ښکلو شیبو به برخه کوي. مینه یو له دغه قربانیانو د چې نه خبره د مور د جرم په ګناه د عمر شپږ کاله د زندانونو په تورتم کې تیریږي. دا حتی په دې هم نه پوهیږي چې د باندې ژوند څنګه دی. په افغانستان کې د مینې په څیر په لسګونو او حتی سلګونو نورې بیلګې هم سته. تحمینه بیا یو بل ماشومه ده چې په 12 کلنۍ کې د دودیزو ستونزو په وړاندې مقابله ته مټ رانغښتې دي. دا وایي د خپلوانو په پټه د کابل په یو روزنتون کې درس وایي.
مور می ستا د پلار می مرسوای ده چې درس خطر اغلې ما مور می بل تر وستلو د منګه قومونه غنه پری دی وای درس مو وای مونته وای ای ولکان زیلیکان پری دی په مونته وای وای دوی پلار نور چا وسه دوی سی مونته وای وای پلار می مرسوای ده پلار می چینه ده چینه واغه مرسوای ده وای پلار اغه چینه ده سی دوی سی په مونګه وای درس دې ته مو وای وای دې کور اغه ورته زکوي سی دوی خپل لینی میره کوټلار سی وای دې تاغه نه پختنه نه کوي سی اغه وکا اینی زاره سره درس ته وای وای دې دیګه پختنه کوي.
تحمینه وای غواړي ډاکټر سی ترسو د مور د پښو درملنه وکړي. خو آیا په روزنتون کې هغه سي درس ویلی سي چې باید وي؟
هر ورځ درس نه وایي، د هفته دو دفعه، یو دفعه یو دفعه هغه د جوینا باکو هم د سي سي د ویلی مخ پکاو، او یو ورځ هغه هم د سي درس وایي په پتاخ کې.
نه یوازې دود بلکې بې وزلی هم یو له هغو ستونزو ده چې ماشومان ارباسي له ښوونځیو څخه محروم او تر خپل عمرونو په لویو کارونو بوخت سي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف استازي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښيي. د دغې ادارې د امریکا مسؤل عبدالعزیز فروتن د ماشومانو پر شاقه کارونو سربېره د جګړو په شکل خو کې د ماشومانو استخدام ته هم اشاره کوي. فروتن وایي د دوی مندنې ښيي چې هر ورځ 15 تنه ماشومان د افغانستان په جګړو کې یا وژل کېږي او یا ژوبل کېږي.
څرنګه دا شي چې په افغانستان کې په هر ورځ د 15 ماشومان له 2 ماشومان یا په دغه جنګونو کې یا وژل کېږي یا ژوبل کېږي، او دا هم د منلو وړ نه دی. یا هم د ځینې د جنګي شکل خو نه دی ګمارل کېږي، او یا د جنګونو کې په لیک کې دغه ماشومان نه ګټه اخیستل کېږي، او دا باید شرط ته ودرول شي، ولې چې ماشومان د جنگ لپاره نه دي او ماشومان د جنگ لپاره نه اغیزمن شي او باید د جنگ نه باید خوندي پات یو معصوم هم چې د جنگ نه اغیزمن شي دا د موږ لپاره د اندېښنه وړ ده.
د جنگي ګواښونو له کبله د ښوونځیو تړل کېدل، روغتیایي امکاناتو ته نه لاسرسی، شاقه کارونه، قاچاق، جنسي تېری، اختطاف او نور ورته مسایل هغه څه دي چې د یونیسف په وینا په افغانستان کې بیل کې ډېرې دي. که څه هم ښاغلي فروتن د یادو مواردو په اړه دقیقه شمېره ورنه کړه، خو وایي د دوی اټکل دا دی چې هر کال د هغو ماشومانو په شمېر کې چې د جګړو په ناخوالو کې وژل کېږي تر 30% پورې لوړېږي.
تر اوسه دا د نه دا کیسه کال ول چې کوم ارقام چې راځي موږ وړاندې دي تیرنې کوو تر هغه وخت چې موږ وکولای شو چې کاره شمېري رسنۍ تر او خلکو سره شریک کړو. خو بیا هم چې موږ په هر کال کې جګورو هر کال کې یا فصل کې دیش یا د دیش نه دیر فصل کې تاریخوالي یا هغه ماشومان چې په جنګونو کې وژل کېږي یا ژوبل کېږي یا وژل کېږي دغه شمېره کې په هر کال کې په سل کې دېرش یا دېرش نه ډېر زیاتوالی ده.
د یونیسف دغه استازی د جګړو له شکل خو غواړي چې په خپلو جنګي تکتیکونو کې داسې بدلون راولي چې د ټولو ملکیانو په تېره بیا د ماشومان ژوند خوندي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د دې نیم سات خبري مجلې د خبري ریپورتونو پای ته ورسېدو. مخکې له دې نه چې د یو کلې زر غګونو ډرامې ته ورشي او بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته دا طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبري وکړي. دا روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته تیار دی. په هلمند ولایت کې پرون په یوې ځانوژنې کې عمله کې څلور تنه وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبی اسیا د همکارۍ ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. دا پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې زر بوجۍ امونیم نایټریټ سره چې په ماینونو او بمونو کې کارول کیږي نیولې ده. د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې چاودنې لږ تر لږه نوي تنه وشلې دي. لویدیځ په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غزیدو اندېښنه ښکاره کړې او له روسیې غوښتې چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په راتلونکي سرمشري ځکې د اروپایي ټولنې له مشرانو په کلکه وغواړي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. او ملګرو ملتونو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د 500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده. دوستانو تاسو کولی شئ چې په دې خبری ټولګه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. ولیس پروګرام تر ازو یو کلی زرغه ګونه ډرامه وړاندې کیږي. ورسته د ډرامې پر موضوع باندې ل کابل نظم همکار یوسف خان زدران ل مل مسره ژوندې بحث لري. یو کلی زرغه ګونه
یو کلی زرغه ګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم هر یو په لاس کاله بند محکوم شول. راځي اوس واورو چې نسیم ولې د خلکو لخوا وهل کیږي.
شین اسمان زری زری دس روزرو امیدونا سپوگ مای دیبان پسر نای 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 نای
ملانگا سپوگ مای خلامه غصاری مای کامل پاس بانکی واتوائی که او ساغل دسار سترگم خکاراش وار
او پوش مان
قستاز مکد دلاور خان دزمکی نکم ده داده تلمان مخی دو بولگا ولو نخلاص شوی
وان زما از مکه کده د لاور خان د مکه پاندازه وای تر څاک ته به میو په والا
ولی نو وای لکه د لاور خان چې خپل سبو کو ته بس کړنی ولې ته وای که خو بابا مور ته بس کړنی ولې وای
خود د لاور تعالی دی رشی دی چې تا غوندې خواري کخ بسګر لري. رښتیا موسی ګله د لاور د خپل زوی اسلام په اړه څه نه وای چې چیرته به وی
نه والا داسې خاص خو څه نه وایي، هماغه یو ځل چې ولیجان په ښار کې له اصلان سره لیدلی و، نور څه احوال نشته.
د ده له ظلم نه یې خو خپل اولاد هم پاتې نه شو، په زوره یې کوژده ورته کوله، هلک یې له کلي ورک.
دا دی زما کار هم خلاص شو، درځه چې ځو.
درځه، د سهار اذانونو تم څه نه دي پاته، ټوله شپه مو په اوبو لګولو تېره کړه.
او موز به وکړو، بیا به زو ته وایې
کور یې شه ورک شه. یاره موسا ګوله سخت دې وډار کړي.
اوهو ملنګه، تا خو وګوره دا د ګل بابا دکان ولې خلاص دی؟
ته درځه چې ورشو.
ته درځه. اوهو تا دکان خو غلو وهله، د ګل بابا کور په توره چرګه بار کړه. خلکو ګل بابا دا راشه چکل راغلی دکان والای.
و موسا ګوله دا دې څه وکړل؟ که یو ځل د اغلا پور موږ را تاوان شي ها؟
نو ته وایه چې موږ غوږونه تېر روان شوي وایه، ته وایه که هغه د سلطان خو راغی.
دا څه خبره ده وهلکه؟ نو
د ګل محمد دکان غلو وهلی.
نو تاسو څوک یاست؟
ولې ته موږ نه پېژندې؟ ته وایه که
خخه هم پېژندلې موسا ګوله. او ملنګه، نو تاسو څنګه پوه شئ چې غله راغلي؟
سلطان وروره، نن خو زما د ملنګ د اوبو ور ورته وایه که بېرته چې کور ته ستنېدو، د ګل محمد دکان مې ولیدی چې خلاص دی او دروازه یې ماته شوې ده.
څه شوي؟ دا ظالم څوک و؟
ګل محمد دکان ته مه ننوځئ.
موسا ګوله، څه فکر کوئ چې دا کار به چا کړی وي؟
هر څوک چې وي، زه خو یې دار بداره کړم.
هو رښتیا وایې، نه وای د دکان په پښو درولی و.
بیا خو مې پیسې کاشکې خپلې وای وروره، دا به کوم ظالم و؟
هر څوک چې دی خو د دې کړي نه دی، ځکه چا سره تر اوسه دا کار نه و شوی.
دلاور خان، که مو د خپل لیکلی هم وي شک نشته، ځکه چې ښه په هر څه خبر سړی و.
جیت شه، دا څنګه خوب دی؟
لا اله الا الله محمد رسول الله، ډیر بد خوب می ولیده، ښه شو چې راویښ دې کړم.
خوب ته بد مه وایه، خدای دې ښه کړي. پاڅه، جمعه خو درنه تېره سوه، چې اوس لمونځ درنه قضا نه سي.
هو خدای مې دې نه ګناهکاره کوي، خو ډیر بد خوب می ولیده، شکر چې رښتیا نه و.
خدای دې خیر پېښ کړي، زما هم زړه ډېر نارامه دی.
د نسیم مورې، ستا زړه ولې نارامه دی؟
سړیه، نسیم نن شپه بیخي کور ته نه دی راغلی.
وای، ټوله شپه کور ته نه دی راغلی؟ چیرته به تللی وي؟
زه څه پوهېږم، خو زړه مې ډېر نارامه دی. خدای دې خیر پېښ کړي.
وای وای، زه خو د شپې ناوخته کور ته راغلم، ما خو ونه لیده. وای ما ویل زه چیرته به په خپله کوټه کې ویده وي، نو ولې تا راته ونه ویل؟
ما ویل که درته ووایم بیا به ورباندې په قهر سې، چې ولې ناوخته کور ته راځې؟
یو خو د میندو دا کار ښه نه وي چې د اولادونه ګناه پټوي.
ښه، ملامته یمه، خو ته اوس ورسه لمونځ دې وکړه، لږ د باندې ورپسې ووځه، د ملګرو نه یې پوښتنه وکړه.
ښه نو ولاړېږم. های های، چې واړه وي وایي صبر چې بچي مو غټ شي، جنجالونه به راکم شي، خو اوس دې جنجالو ته ګوره.
خو خبره نه، چې اولادونه لوی سي جنجالونه یې رنګ په رنګ سي. خدایه خیر،
خدای دې خیر پېښ.
دا څنګه دروازه ټکول دي؟
ته وخطا کېږم، زه ورځم.
وای پاسه صبر
وکړه، ځکه دکان دې خلاص کړی. وای چې څه مې کړی، مریسا
خدا ګورای.
وای خوشې مې کړ، ما غلا نه ده کړو.
نسیما،
اوز خود تیخت لارم نلری ها؟ بای پیشه
خبر او آورد خدا شب شب
اخای دوست نمه دینا وقتی بیت عدل تا چه کول
ها؟ ما دلتا وای
وای گوره خی وای وای مخی ور تور کن
نه نه دو دای پیلی ما چیزی نیده کنی واخ زش بی وای
من طول هم دلتاو چه دلاور خان تو پخپل استرگو ولی دلی چه لدیوالا دی زن را خطا کر
نه زغال نیم خیر ده تاس خوز ما خبر او امر وای وای ما
شده باد ماشه دایا والا غات خوز ما لخوام ده واخلا
وای وای ما چنونی کلی اخلامی وای زیرنه زیرنه وای
باز در زی لکه چه کاری تمام شو
خوی منه چه نور چوکو در سره زخو متباکرم اگه نور غل را ورخه
سیده حال ده چه خبر ده تلک زر سر رازا علا
راسه راسه جمیلا تاسه لکه چه خبر نه نسیم غلا کرده غلا
چه؟ چه خبره ده؟ ده چه رواندی؟
ده
خوب پشلو ویزی رنگه وله نسیمه و نسیمه
غلانی کهی؟ ام دا به حالی
کومه ده چه غلا کرده؟
سیده
یو چاره وکا چه داکتر ته بوزو ده خو دیر رو بشوه ده
بس نور چه جوانده ایوام ده غلا خیال بیم سر ترانی
رازه را پشای کچی کلی نیک ده بوزو ولیسه
کومه ده زوی بی کومه ده برشای او خدایا نسیمه
پلاره
زوی ده غلا کره بس کومه در تا اسلام چه ده وحل ایوام پیادی ور با پردی ما تا تاگم ونو بود
دست ما زوی با چه حال بالی کنه پلاره ما چه نمی کنی
تاسه دا کسان ورسوی موگم در زو زی زی
لگلره شای ورونو اما دا جوده پاس مشاه لگ نه دیر بلیم
خیر یوسی
جوده پاس مشاه دا خوب ملامت و سلامت طول پر انجار که واچه ولا مرسی
غم مکوا چه ده دکان تیرون ختم شوا تاسه دوام لزان سر بیایو
مونگ چه کردی؟ ولی؟
چپش خدای دادا تر غلیشا چه ندر توایی؟ مامر صاحب دا غل با داسی پیدا شی؟
غل سچه مال با دی همور سر پیدا شی انشالا
زابط صاحب دا پلو نوینه داسی کاری چه چو تنول
خا دکان تا با حروس تاور شو لکسا برو که چه زما کار خلاص شی؟ مامر صاحب موگ یو هم دکان تا دنر نیو ورن نواتلی آفری زمون کار در آتا آسانه کرد دادلوی هم کاری مون سره کرده او ما هم ده خوش سری پکر ما که ویجره ده بد ماشه
خگل ماما ده تا تنگ خبر شوی چه دکان ده گلو وکلی
امر صاحب ده کلیوالو لغال ما غال نه خبر شوم طول کلی را وطه او
او چه شک لری؟
او شک نه یقین لری چه غلا نسیم کرده ده
رو را تا مداخله ما کوا
خخ
دی نک دی وقتو که ستاو ده نسیم ترمان چه پیشه بیگو؟
نه مر صاحب ایچم نو شوی
تا پریشک لری چه دکان دی هم دی نسیم نو میغلا کری بی؟
نه نو نه پویگم چنگ شک پی وکم خوام دلتا خلگو نیوله اونو
دروازی قول پیم دی جبل مات کری ده؟
هو ده جبل زمانه ده مر صاحب
گل ماما دورور تلگ آخواشا
ده
اتیاد کوا گورا زابط سلیمه دلتا ده بینو تاز که دی
او اکسیم واقلا زبایزان سر اولی کم
موگم در نزو خپل تحقیق مو وکا خدا سی کم ثبوت پیدا نشه چه نسیم پکی غل ثابت شی
اوی شده بود نشنو تو روسه مرسه کول شلا غل در تا معلوم نشو
مو کوکخ کهو دا پلو نچه دلتا و دا باید معلوم شی چه ده نسیم پل پکی دای او کنا
عمر صاحب اوز به هر سه معلوم شی دا ده تیرونو نخی گوری
اوه
رازا را پسه او گوره دل توری جام لگ توشی میدی
او درزا درزا اوز با مو داغا نخه در غلط کوره ورسه
شد باد ماشا گل ماما ده نسیم لاغ دیوال از آن را چوالای دی خیرون دی خواد للی دا چنگا چنده ها
د
بله درنو اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې زما یوسف زدران سلامونه ومنې. تاسې د یو کلی زرغه غونو دونی ز ډرامې لړۍ لازادي رادیو څخه اوري چې دا ونې تاسې د دې ډرامې یو باندې سلامه برخه ووریده. په ډرامې کې نسیم په کوم جرم وهلو خړل؟ آیا خلک پرته لدی چې د چا په ګناه یا جرم پوشي د چا د وهلو زورولو او یا د تحقیرولو حق لري او کنه؟ نو نن په همدې موضوع غږیږو. تاسې پوښتنې نظرونه او د میلمه وضاحت اورو. زموږ سره په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدل سبحان مصبا دی چې په حقوقي لحاظ به په موضوع رڼا واچوي. ښاغلی مصبا صاحب، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مه شئ.
ډېره مننه، کور ودان.
خیر اوسې. اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ زموږ سره نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ. شمیرې مو دي 0999 203 1540، بله شمیره 0928 225. ښاغلی مصبا، تاسو ډرامه واوریده، ممکن په ژوند کې مو هم د داسې پیښو په اړه اوریدلي او یا یې خپله شاهد وئ. زما لومړی سوال همدا دی چې که څوک په یو جرم یوازې تورن شي، د عامو خلکو لخوا د هغه د وهلو یا سپکول څنګه دي؟
ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو درنو اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ باندې، خصوصا د اساسي قانون د 25مې مادې پر اساس باندې، کژیرته یو څوک په یو جرم باندې تورن کیږي، تر هغه پورې چې درې ګونی زی صلاح محکمې په قطعي حکم سره محکوم نکړي، هغه شخص بیگناه ده یا د براءت الزمی حالت لري. براءت الزمی په قوانینو د افغانستان کې یو اصلي حالت لري. بناً کچیرته یو څوک په یو جرم تورن کیږي، د هغه وهل، د هغه سپکاوی، هغه ته هر نوع تعذیب یا عذاب ورکول چې په نوع د شکنجه کې راځي، دا کچیرته د عامو خلکو لخوا نه کیږي او کچیرته د عدلی او قضایی چارواکو لخوا نه، خصوصا د پولیس او د سارنوال لخوا نه او یا هم د قاضی لخوا نه کیږي، دا د افغانستان د قوانینو پر بنسټ مردود دي. او حتی که چیرته په زور باندې اقرار اخیستل کیږي، هغه اقرار یا هغه اعترافات په د جرمی وسایلو د اثبات په حیث باندې نه ګڼل کیږي او هغه مردود دي.
په داسې مرحله کې باید څه وشي؟ تاسو ډراما کې مو اوریدل او تاسو خپل هم شاید داسې پیښې نورې لیدلې وي. خلک زموږ ډیر جذباتونه کار اخلي.
ګوري، کچیرته خلک ګوري چې یو جرم رامنځته کیږي، د خلکو تر ټولو ستر مسؤلیت داده چې مسؤلینو ته خبرتیا ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون د 143 ماده پر بنسټ باندې پولیس د کشف د جرم او د گرفتاری مسؤلیت لري. پولیس ځانته خاص قانون لري. د دې قانون پر بنسټ باندې کولای شي چې خلک ونیسي، بازداشت کړي تر څو د دوه او یو ساعتونو پورې، کولای شي چې خپل چیرنې وکړي د مزنونیت حالت کې. کچیرته ولیدل چې سړی په مقابل کې هغه څوک چې تورن شوی ده اسناد په باندې شته، ان مرتکب د جرم شوی، بیا کېدلی شي چې
موضوع باندې بیا پاتې کیږو. اما نظام زمونږ یو اوریدونکي له هلمند زمونږ سره اړیکه نیولې. مهرباني نظام جان، ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. مهرباني.
السلام علیکم. تاسو ټول اوریدونکو ته اولن سلامونه وایم. او انین د داسې پیښو په وخت کې د پوره تحقیق وشي. په داسې حالت کې اکثره متاسف شهیدان چې بے ګناه کسان هغه وهل کیږي، او حتی بیا وروسته معلومات وشي چې هغه تحقیقات پوره نه وه.
نظام خلک باید خپل احساسات څنګه کنټرول کړي؟ په داسې شاید تاسو تجربه ولرئ، په داسې وخت کې باید خلک څه وکړي؟
نو هغه باید دا چارواکو ته امر وکړل شي، او یا په داسې وخت کې د جذبات څخه کار وانخلي.
ډیره زیاته مهرباني ستاسو نظر او بل اوریدونکو هم اخلو. ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني خپل ځان معرفي کړئ.
لکم زما
وعلیکم السلام. بخیر راغله. مهرباني نوم
اوري.
بل ستاسو نوم؟
عبدالغفار من لوګر
ولایت. او مهرباني خیر اوسه. خبرونه ته بخیر راغله. مهرباني څه ویل غواړئ؟
خاز من مطا سلام الله مطا سلام الله.
وعلیکم السلام.
دا څنګه خبرونه ده؟ شاپ تور کې نه وشه دا نور ځخې راغلي
دا خلک ښه ویني دې ته ورسم ځان او بیا مې شاپ پته وکړي دا څو غراګان کې خلک ویني د خلکو ځان ورته
مونږ البته په دا جرم لا ثابت نه دی په دې موضوع خبرې کوو تا سوال واخیستې مس بس مهرباني
ډیره مننه نظام ورور چې له هلمند نه اړیکه نیولې باید داسې ورته وویل شي چې د افغانستان اساسي قانون په 19مه ماده کې داسې راغلی دی چې د انسان تعذیب منع ده یعنی هیڅوک په شمول د هغه کسانو چې د حقایق او د کشفولو لپاره مسؤلیت لري لکه پولیس او څارنوال نشي کولای چې په زور باندې لچانه اعترافات واخلی او یا دې ته اړ کی چې ترنم د جرم په ارتباط معلومات واخلی همدارنګ د افغانستان د اساسي قانون د شپکمې ماده پر بنسټ باندې چې کنوانسیونونه منلي دي د شکنجې په حق باندې یو کنوانسیون امضا شوی دا په دې کنوانسیون کې د کنوانسیون په 15مه ماده کې په مشخصه توګه د شکنجې ممنوعیت راغلی ده د افغانستان د همدارنګ د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د انسان د تعذیب او د شکنجه په باره کې ممنوعیت راغلی بنا ان د خلکو د یو متهم وهل د خپل جرم ده د افغانستان په جزا قانون کې وهل دا جرم ګڼل شوی ده او ځانته مجازات لري که چیرته عام خلک یو څوک یو تورن سړی ولاو ک په جرم مشهود هم وسی مشهود په دې معنی کې یو نفر راجګیږي یو نفر خدای مکر د ټولو عام خلکو په مخ کې وجنی عام خلک دې حق نه لري چې لاس به باندې پورته کی نه عام خلک او نه هم چارواکی قوانین دي چې مخ کې تر مخ کې ټول مجازات په نظر کې نیول شوې دي اصل دادا چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې ترڅو پورې چې او عمل په جرم هغه
ثابت شوی نه
جرم په نظر کې نیول شوی نه په قانون کې نو هغه ته موږ جرم نشو ویلای او موږ یعنی دا مسله په افغانستان په قوانینو کې ډیره واضح ده لدینه ډډه کول
او عبدالغفر خان چې لوګر نه اړیکه نیول او امید چې جواب یې اخیستې وي هغه غلا موضوع ته اشاره وکړه لقندار یو بل اړیکه لرو هغه ته جواب ورکوم مهرباني نو مخبل واخلی او څه پوښتنه
السلام علیکم خپل خلاص سلام یې اخره کندهار ولایت مې یو من سره اړیکه
وعلیکم السلام مهرباني
ما ورما ته مشه سپور او افغانستان کې د تاسو باندې دا واده ولې بدبختي ولې دا د خزانه د چې تاسو خپل کې نه هو کې زه نه ساتم په اور کله چې موږ کومه کوم ساحه ته چې هغه صاحب طالبان فلاسي هغه ساحه کې چې هر سړی وویني هغه کسان چې کوم ځای یو هغه مستغلی په شاله خاطر دې تکام چې تاسو باندې یو وی یا زخمي کې یا مرتي او که کینه کی پراغه دې باندې چې دې د تحقیق څخه دا څه وته وي چې کار دې دې وایي پراغه باندې یا عمومي باندې وخی دی لاس کا چې زما خلک موږ خپل کلی لا تیز نه مچ په پانه په باغان کې باندې دې له دا شي چې دا وه مو ته خپل خبره وکړه دې دروازه پر باندې باندې دا نو څنګه افغانستان کې چې ډیر بیا ته نو ما هیله دار چې دا کوم چارواکي دی او بیا څنګه نو چې دا ته دې راته وجود شي پد څو غونه وکي کاپچو چې دا آیا مجرم دی او کنه
ډیر زیات مهرباني ستاسو نظر او چړنه باید وشي جزا باید معلومه شي او جرم باید معلوم شي غنه ورسته بل اوردونکو په طرف سو مهرباني تاسو اړیکه زمون سره وصل دی کوم زنم اړیکه نیولې او نوم څه دی
سلام
علیکم سلام مهرباني کبیر
اسمت الله فریا دی
مهرباني
سامان المنونه دا څه اوسه او کاڅونه ورسره دی ګولای مثال دا خو د لښت په زور سره یا امنیت حکومت لښت یوټوبر انسان که هیڅ ډیره مې کړې دی لښت په زور سره نو دا د تل باندې چې د خبره د ګولان نکړې نیونه ورسره انسان مې مره ما په ځان انسان چې ډیره مې کړې د لښت په زور کاني دا دعوه یې سره
مرحبا پښتنه دا درته وای مهرباني او بل اوردونکو مخلو په لیکه کې دی مهرباني تاسو اړیکم زمونږ سره وصل دی مهرباني پښتنه یا نظر مو بله
څنګه جوړه په خیره
مهرباني خیر او سیاسي رادیو دا او په موضوع تاسو اخیستې ده مهرباني
زه راکم دا ورته
څه ویل غواړم مهرباني
دا اول نن مخه ته چې مونږ نه کېږي ځکه دا نشته چې یو نشته او زه ستاسو غوښتنه لرم
ته خبريان ساده کښین نمبر راکړل د فوټبالي کې دی چې څنګه
مهرباني صادق کرشتینه اتمن ستاسو غږ اوري ان شاء الله راتلونکي خبرونه کې او ان شاء الله در سره په تماس کې کیږي او هغه په مغسیمه کې ده تاسو خغلې مسباسب د څوردونکو نظرونه پښتنې ووري د چیزونه د چیرونو څخه شکایت لري په دې اړه مهرباني
خا د ورونو اندښنې په ځای دي او په تاسو سره باید وایو چې په عمل کې زینه ساحو کې زینو چارواکو له خوانه داسې کیږي ولې زه غواړم دا مسله بیا هم منبع د دې موضوع اندغه د اساسي قانون د 29 ماده او همدارنګه د جزایی اجراتو د قانون د 22 ماده ته ریفرنس یا منبع ورکړم په دې معنی چې په هر حالت کې که په چیرته په جریان د تحقیق کې په زور باندې څه اعتراف اخیستل کیږي یا وهل کیږي یا هم د جزایی اجراتو په 22 ماده کې د اکراه د فریب د زور د هر نوع مواردو په ارتباط باندې چې که چیرته یو چانه اعتراف اخیستل کیږي هغه قانوني حیثیت نه لري او امدارنګه د جزایی اجراءاتو د قانون د 209 تیم ماده پر بنسټ باندې یو حالت ته هغه ته اساسي اجراءات وایي چې د قاضي د محکمه د ته مکلفیت ورکوي کچیرته دغه اساسي اجراءات دا په شپږ نو اجراءات دي چې هغه د محکمه موجودیت د هغه د تحقیق پروسه ده هغه د اهل خبرت نظریات د مدافع وکیل شتون ده یعنی ده هغه موارد دی چې کچیرته مراعات نشي په جریان دی او پروسه کې هغه قاضی ته مکلفیت ورکوي چې هغه باطل اعلان کی یعنی حکم نشی کولای قاضی په دې اساس باندې او همدارنګه هغه وسایل دی جرمی د اثبات جرمی چې اقرار او اعتراف دا پکې هم راځي دا کچیرته په زور باندې خستل کیږي او ثابتیږي مثلا شکنجه کیږي اکراه کیږي اکراه په مادی او په معنوي بخش پکې میږي هغه به له حقوقي لحاظ نه محاکمه په مجموع کې د قبل دو ورته نه ده د افغانستان د اساسي قانون په درشم ماده کې اقرار هغه وخت باندې درست ده چې متهم په داسې حالت کې چې نه ویره ولري او په خپل زړه باندې د قاضي پر وړاندې د محکمې پر وړاندې خپل اقرار وکړي پر دې حالت کې بیا کېدای شي چې دا موضوع لکه څنګه چې د جزایی اجراتو د قانون په شلمه ماده کې وسایل د اثبات جرمی کې بحث راغلی دی
ډېره زیاته مهرباني مسبا او دا چې ځینې اوردونکو شکایتونه لري د زندان څخه او یا د تحقیق پروسې څخه ان شاء الله راتلونکي خبرونه کې به موږ مسولین دا وتو او نه به دا پوښتنه کوو یو بل اوردونکو نور محمد لکه په ساسره موږ سره اړیکه نیولې مهرباني بله نور محمد تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی مهرباني
السلام
علیکم السلام بخیر راغلی مهرباني
السلام
علیکم السلام
ا څه موږ زموږ انتخاب کړی ده
خیر اوسه مهرباني څه بویل غواړئ ته
متاسف انا چې په افغانستان کې زورو
بله ستاسو اړیکه صفانه ده مهرباني نور محمد تاسو نظر او مونږ واوریدل خغله مسباس په ډراما کې دې موضوع ته لګ اشاره شوی و تر بغنې ناسم سیالي دښمنی او رقابت لامل هم لا هم ځین خلک کولی شي په چا د چا څخه ناوړه استفاده وکړي په چا باندې نه حق تور پوری کړي د داس کسانو سره باید څه وشي
ښه دا تر ټولو مهمه مسله ده او په تاسف سره باید وایو چې په افغانستان کې دغه شخصي دښمنی معمولا د دې عامل کیږي چې په یو عادي شیطانت باندې هغه چارواکو ته مسولینو ته اداري امنیتي مسولینو ته اول ورکي او خلک ژوند پیور خرابوي دا موضوع ډیر صدق کوي لکه د منګ ورور چې لقندهار نه زنګ وه په هغه ارتباط باندې چې تروریستي جرایمو کې وسی په تروریستي جرایمو کې د ملي امنیت نظر په خپل یو نوو وسیله د جرمی ګڼل کیږي او قاضي صاحبان په دې اساس باندې حکم کوي او دلته استخباراتي معلومات ډیر نقش لري هغه څوک چې ناحق معلومات ورکړي غلط معلومات ورکړي او دا خلک ان تاسو باور وکړي هغه متهمین چې په ملي امنیت جرایمو باندې متهم دي اکثرا له همدغه ستونزو سره مخامخ دي، یعنی دلته ډیر زیات قضیو سره مو مخامخ شوی، خصوصا د بګرام په زندان کې چې د موږ ډیر زیات هوادوال الته په ډیره موده کې په کلونو کلونو په توقیف کې ول، وخت به چې دوسیه چړل کېدلې نو دوسیه کې به را معلوم شول چې د یو شیطانت پر اساس باندې یو چا استخباراتي معلومات ورکړي امنیتي مسؤلین.
اوس هغه چا شیطانت کړی هغه ته سزا ده؟
هغه ته خو سزا شته ده په قوانینو کې، ولی بحث داده چې دلته جبران د خسارې راځي، دلته بحث د کله چې یو څوک په چا باندې تور لګوي او هغه تور نه ثابتېږي نو هغه جرم بیرته هغه پخپله د افغانستان په جزا قانون کې جرم ده، هغه بیرته د جزایي تعقیب لاندې راځي. یعنی هغه څوک چې له دې ناحیې نه متضرره کېږي، دا د اساسي قانون یو پنځوسمه ماده ده چې کولی شي حق لري چې مثلا ادعا وکړي او د خپل د جبران د خسارې لپاره او همدارنګه چا چې پیتور کړی هغه باید تر جزایي تعقیب لاندې راشي.
ډېره زیاته مهرباني مصباح، له تاسو څخه چې زموږ سره په خبرونه کې وي او اوریدونکو څخه چې اړیکې ونیولې، موږ سره نظرونه شریک کړو او ځینې پوښتنې وکړې. راتلونکي خبرونه هم په همدې موضوعاتو باندې غږیږو. تاسو زموږ سره اوسئ. 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه هم پرېښی شئ او زموږ سره ژوندی تماسونه هم نیولی شئ. نو په حقوقي او ټولنیزو موضوعاتو اونیزه